ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د مشال ریډیو د نه ساته خبرونو د دې رستای خبري غړی د قربه په هیڅ زما مجید بابر نه کیلې او سلامونه ومني په پیښور کې د پولیس افسرانو د وجنې لړۍ دوام لري نن ایس پی کلام خان وجلې شو د پیښور او خیبر پختونخوا په امنیتی صورتحال هم راپورونه لرو قبایلی سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده فاول ورجو عبدالحی کاکړ ته چې خبرونه ته ورو
سرټکی د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې د پولیسو یو مشر په ځانمرګ برید کې وژل شوی دی امریکایي چارواکي وایي هغه افغان کس له ټپونو مړ شوی چې په ظاهر د یو ګاډي له لارې د امریکا پر سمندري ځواکونو د برید هڅه کوله د بشري حقوقو د 200 ډلو اتحادیې په روس او چین د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د قرارداد د ملاتړ ټینګار کړی دی وسم د خبرونو تفصيل د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې د پولیسو یو مشر کلام خان په ځانمن ګبرید کې وژل شوی د پېښور انتظامی مشر سراج احمد مشال ریډو ته ویلي پېښه نن سهار حق وخت رامنځته شوه کله چې یو ځانمن ګبرید کوونکی د پښتخري په سیمه کې د کلام خان پر ګاډي ځانوال وځولې د پوینا په برید کې د پېښور د کلیوالو برخو ایس پی کلام خان ووژل شو د دې د ډرایور په ګډون درې پولیسان په پېښه کې ټپیان شوي دي د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان اوتی د کلام خان د جنازي پر وخت نوموړی یو زړور افسر وبللې
دهشتګر جو ہے تو وہ ایک طرف بے گناہ لوگوں کو مار رہے ہیں جنازوں پہ خودکش حملے ہو رہے ہیں
ترہگر یوی خواتا بے گناہ ولس وجنی په جنازو ځانمرګي بریدونه کوي په بازارونو کې هغوی چاودنی کوي او بلې خواته پولیس نوري امنیتی ادارې او افسران په نخښه کوي او نن د هغې سلسله یو کړی ده چې زمونږ یو تورزن جرأتمن او غیرتمن افسر په نخښه کړی شو
امیر حیدر خان هوتیو تحریک طالبان پاکستان د درادم خیل تاریخ ډلې د کلام خان د وژلو پیش پړه پر غاړه اخیستې ده د پاکستان فوجي چارواکي وايي د سویټزرلند هغه شزه او خاوند د طالبانو لبند تشتیدلې چې اته میاشتې وړاندې له بلوچستان څخه تشتول شوی وو چارواکي وايي د پنځم به پرز دواړه سویز وګړي پوزي چک پوسټ ته راغلو او ویل چې دوی د طالبانو لبند را تشتیدلې دي د فوج ویاند د فوج ویان میجر جنرال ترباس ویلي دواړه روغ رمټي او پېښور ته رسول شوی دي یو حکومتي چارواکي ویلي دواړه سویز وګړي په شمالي وزیرستان کې ساتل شوی وو یو ډیر شکلن اولیور ډیوډ او اتویشت کلنه ډینیلیا وډمر 13 کال د جولای په میاشت کې تشتول شوی و خو بلخه د تحریک طالبان پاکستان رسمي وایند په دې اړه څه نه دی ویلي البته د مولوي صابر په نوم چې ځان کمانډان بولي مشال ریډو ته ویلي چې دغه سویس وګړي نه دی خوشی شوی نو مولوي زیاتوي چې حکومت د خپل دعوی د تصدیق لپاره دوی ته ویډیو په ډاګه کړی امریکایي چارواکي وايي هغه افغان کس لټپونو مرسوي چې په ظاهر د دفاع د وزیر لیون پنیټا د افغانستان د سفر پر وخت د یو ګاډي لاري د امریکا پر سمندري ځواکونو د برید هڅه کوله پېښه د چهارشنبه په ورځ د هلمند ولایت په کیمپ بیس شن کې رامنځته شوې ده په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مرستیال قمندان کرټس سکیپاروټو ویلي له بهرنیو ځواکونو سره د ترجمان په توګه کارکونکي دا کس په ظاهر په یو داسې ټرک کې سپور وو چې د سونګ د موادو ډک کنټینر څخه بار وو ریپورټونه وایي دغه کس له ګاډي په داسې حال کې راووتی چې ورباندې اور بل وو چارواکي وایي دا کس وروسته مړ شو پېښه په داسې وخت کې رامنځته شوې چې د ریپورټونو له مخې د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا له ولسمشر حامد کرزي سره لږ شېبې وروسته لیدنه درلوده د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون په سپینماني کې د غونډې پر مهال د افغانستان څخه پټاکل شوی نیټه د ځواکونو د ایستلو خبره بیا تایید کړي او ایران ته د اټمی پروګرام په اړه سخت پیغام ورکړي د غونډې وروسته ګډ خبر کانفرنس ته د وینا پر وخت د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان په اړه وویل د دغه هیواد په استحکام کې لوی پرمختګ شوی دی
We can't be naive about the difficulties that are going to be involved in getting there.
موږ نشو کولای هغه سنځي چې دغه هدف ته د رسیدو په لار کې پرتی دي لپامه وګرځو. خو کچري موږ د ذمہوارو د انتقال پروسه لکه چې موږ جوړ کړی دا په همغه سي مسولانه او ثابت توګه پر مخ یوسو نو بیا ځباوریم چې موږ افغانان داسې یو مقام ته رسول شو چرته چې بدوی د خپل امنیت چارې په خپل سنبال کی.
They can deal with their own security.
باراک اوباما په دموکا د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون وویل افغانستان به تر 2014 کال تر پای یو واری بیا د ترګرو د پناګه جوړېدو څخه وژغورل سي د بشري حقوقو د 200 ډلو اتحادیه پر روس او چین د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د قرارداد د ملاتړ ټینګار کړی چې د دوی په وینا د شان د شام پر حکومت له یو کال راسي روان تشدد پایته د رسول په لړ کې نړیوال فشار زیات سي. دا خبره اتحادیه په یو ګډ بیان کې کړې چې په شام کې د پرتشدد پاتون د یو کال د پرکېدو په مناسبت جاری کړی دی. د شام زوړ ملګری او وسله ورکوونکي روس او چین د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د مغربي هیوادونو او عرب لیگ د هڅو مخه نیولې ده. بلخوا رپورټونه وایي د پنځم په ورځ د شام امنیتي ځواکونو د حزب اختلاف په ګډ ادلیبي شهر بمباري ته دوام ورکړی. په جواب کې د شام رژیم د دمشق، الیپو او نورو شهرونو کې حکومت پلاو مظاهره تنظیم کړي دي. د توانای نړیواله اداره IEA ویلي کله چې د اروپای ټولنې بندیزونه په مکمله توګه عملي سي نو کېدای سي د جولای په میاشت کې د ایران د تیلو پیداوار زیات څخه زیات 50% کم سي. اداره وایي تیره میاشت د ایران د خامو تیلو پیداوار دروازې 3.8 میلیونه بیرل ته راکم سو چې دا په تیرو درې کالو کې تر ټولو کم پیداوار دی. سعودي عرب د چهارشنبه په ورځ ویلي په شام کې خپل سفارت تړلی او ټول ډیپلوماټان او کارکونکي را ایستلي دي. د سعودي خبري اژانس د بهرنیو چارو د وزارت د بیان حواله ورکوي چې وایي فیصله د شام د روانو حالاتو په رڼا کې کړې ده. سعودي پر له پسې د شام پر ضد د نړیوالې کاروایي زور کوي او ازبیر اختلاف ته د وسلې ورکولو غږ کوي. د خبرونو پای
اورزون کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. خبرونه مو د عبدالحی کاکړ نه اورید. د دې خبرونې ځنې مهم راپورونه دادي. په پیښور کې ځانمرګي برید پولیس افسر کلام خان وجلې شو. د صوبې وزیر بشیر بلور وسلوالو ته دا پیغام ورکوي.
دغه وخت نه دي کامیاب شو چې ځن پیښور کې 24 غنټه پس بلاست کېده.
په اسلام آباد کې قبایلی ځوانانو د رنگونو او سازونو محفل جوړ کړی وو. دوی نړۍ ته څه پیغام ورکوي؟
دنیا ته د امن میسج ورکول غواړو او دنیا ته خودل غواړو چې قبایلی ځوان چې دی هغه ترغګر نه دی.
او په هندي فلم نړۍ کې د پښتنو خانانو د رول په اړه یو کتاب لیکل شوی دی.
محبوب الله محبوب چې د بالیوډ په خانانو باندې کوم کتاب لیکلی دی دا د پښتو ادب کې لومړنی اثر دی.
دا او یو شمیر نور راپورونه هم لرو د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو دا مشال ریډیو دی. د مشال ریډیو دا خبرونه هر ورځ د سحر د 9 بجو نه تر ماخام تر 6 بجو پورې تاسو اوري. د سره سره دا خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com باندې هم لستلې هم کتلې هم اوریدلې شي. ورجو د دې خبرونه د سر راپورته په پیښور کې په یو ځانمرګي برید کې د پولیسو یو افسر کلام خان وجلې شو. د دې پیښې په اړه نور تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
پیښور رنگ روډ پښتخره چوک سره نږدې د پولیسو په یو ګاډي ځانمرګي برید هغه وخت وشو کله چې پولیس چارواکي اس پی رور کلام خان سره د دوو محافظینو او یو ډرایور خپل ګاډي کې روان وو. ځانوجون کې خپل ځان د پولیسو ګاډي سره وجنګو چې په نتیجه کې اس پی رور کلام خان پټک مړ او د هغه ډرایور او دوو محافظینو ژوبل شو. یو بل تران د حیات آباد میډیکل کمپلیکس اسپیټل ته طبي امداد لپاره وړل شوی دی. د پیښور ډي سی او سراج احمد بینا تر مخه دا ورانکار د پیښور امن تبا کول غواړي. دی وایي چې 14 کې شپک کلو بارودی مواد استعمال شو چې پکې اس پی رول کلام خان وجلې شوی دی. دی مشال لیډو ته په دې حق باندې وایي
شپک کلو بارودو پکې په دې کې اس پی چې کوم نه زمونږ ډېر بادر دیانتدار او کمپیټنت اس پی کلام خان چې شوی دی. درې کسان دوه سپایان یو د هر زور چې کوم نه پکې زخمیان دي خودکش دمه. موږ مطلب دا چې سکیورټي های الرټ ته زمونږ ټول فورسز چې کوم نه دا الرټ دي. هر کله چې موږ ته داسې د غراشي ترټ الرټ راشي په غیبه نه موږ دا اکشن کوو چې موږ خپل ټول ناک یو د غچ کوم نه خبردار خدای اکټیویټی دی. او مطلب دا چې بای خردی بخوان دغه په خبر کې خو منګ مخبل افورتس کوچ په خبر کې امن بحال ساتو. یو کم سلور نه مشري چې پوسټنګ اوس موجود حالت دی.
دا 14 پوخ د پولیسو د ګاډي نورستو ته دو عام وګړو ګاډي هم روان وو چې دا وی ګاډي خو ځانمن شي ودی خو له دوی بچ شي ودی. دغه عین شاهدینو هم مشال ډیډو سره خبره تر وکړي.
دا هم خر روانو مچر روان خو کنه په غفسه ما بریکونه یو درازو شو بس درازو شو پلان پولیسو را پروتو بس نو ما سره سپینال ټوره په صد بمن
استخباراتی ادارو او حکومتی چرواکو اطلاعاتو ترمخه پیښور ته ورانکاری راننوتی دي او دوی دغه شانتي د ترهګرۍ پیښې څه وخت کم ځای هم کولی شي. خو ولې د پیښور ډي سي یو په دې حق باندې وویل چې دې لړکې دوی پولیس چک پوسټ هم سیوا کړی دي او نور امنیتي ګامونه هم پورته کړی دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
او دونکو تاسو ته دا خبر درکو چې د دې پولیس چارواکي کلام خان د وجنې پړه تحریک طالبان پاکستان په سر اخیستې ده. مشال لیډیو سره د نامعلوم ځای څخه د ټلیفون د لارې خبرو کې د تحریک طالبان در آدم خیل ویان محمد ویل چې سمو د وړاندې ایس پی کلام خان په ازاخیل سیمه کې د دوی د یو ملګري په کور چاپه وهلې وه او نننۍ پیښه د دغه چاپې بدل ده. هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. د ایس پی کلام خان جنازه د پیښور په پولیس لاین کې وشوه. دغه جنازې ته یو شمیر لوړ پوړي سیاسي او امنیتي چارواکي ورغلي وو. په دغه کې یو د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر خیدر خان هوتی وو. په دغه موقعه هغه سره خبرې کړې دي. د دغه ټولو خبرو او د جنازې د نورو رسمي کاروایو په اړه باندې غلام غوث دا رپورټ لیږلی دی.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی ویلی دی چې د امنیت ستونزه یوازې د خیبر پښتونخوا سره نه، بلکې د افغانستان په شمول د ټولو منطقې سره تړلې ده او تر څو چې په ټوله منطقه کې امن نه وي راغلی، تر هغې به دوی د ترهګرۍ د ستونزې سره مخ وي. د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی دا څرګندونې په پیښور کې په ځانمرګي برید کې د وژل شوي پولیس افسر ایس ایس پی کلام خان د جنازې پر مهال مخې ته راغلی دي. د ایس ایس پی کلام خان د جنازې نه پس د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د خبریالانو سره په خبرو اترو کې وویل،
افغانستان، فاٹا، خیبر پښتونخوا او پورے پاکستان میں جو بھی معاملات ہیں یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں.
په افغانستان، قبایلی سیمو، خیبر پښتونخوا او ټول پاکستان کې چې څه هم معاملات دي، دا د یو بل سره تړلي دي او تر څو چې په ټوله منطقه کې حالات نوي سم شوي، تر هغې به موږ د دې حالاتو سره مخ یو او یو قیمت به ادا کوو. امن یوازې د خیبر پښتونخوا سره نه دی تړلی شوی. چې په ټوله منطقه کې امن وي، نو په خیبر پښتونخوا کې به هم امن وي.
پوره خطه میں امن ہوگا تو خیبر پښتونخوا میں امن ہوگا.
د خبریالانو سره په خبرو اترو کې وزیر اعلی امیر حیدر خان ہوتی زیادہ کڑا،
دہشت گرد جو ہے تو وہ ایک طرف بے گناہ لوگوں کو مار رہے ہیں، جنازوں پہ خودکش حملے ہو رہے ہیں.
طرح اگر یوی خواتا بے گناہ اولس وجنی په جنازو ځانمرګي بریدونه کوي، په بازارونو کې هغوی چاودنی کوي او بلې خواته پولیس، نورې امنیتي ادارې او افسران په نخښه کوي. او نن د هغې سلسلې یو کړی ده چې زموږ یو تورزن جرأتمن او غیرتمن افسر په نخښه کړی شو. د دې نه وړاندې د هغه کور او خاندان هم په نخښه کړی شوی وو، ولی هغه د خپلو پرایزو په ترسره کولو کې څه کمی را نه وستلو. او موږ ته په دا قسمه افسرانو او پولیس فورس باندې ناز او فخر دی.
اور ہمیں اپنے ایسے آفیسرز پر اور ایسی فورس پہ فخر ہے، ہمیں ناز ہے.
دا چې حکومت د امنیت ټینګ ساتلو لپاره څه ګامونه په پام کې نیولې دي، د دې پوښتنې په ځواب کې وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی وویل،
سیکیورټی کے حوالے سے اقدامات اتنے اٹھائے جا رہے ہیں.
د امنیت په اړه دومره ټینګ ګامونه پورته کړی شوی دي چې لوجه یې ترهګر دومره تنگ شوی دي چې هغوی زمونږ لوړ پوړي امنیتي چارواکي په نخښه کوي. کچري زمونږ د پولیسو او د پولیسو د لوړ پوړو چارواکو په دې لړ کې کارکردګي نه وي، نو نن به د کلام خان په شان غیرتي افسر نه وي په نخښه کړی شوی. د ترهګرو په ضد پولیس تیار دي او په وخت د هغوی په ضد عملیات کوي، نو ځکه ترهګر زمونږ افسران په نخښه کوي. د یادونه وړ ده چې د ایس ایس پی کلام خان تعلق د کوز دیر میدان د سیمې سره دی او نن په پیښور پولیس لاین کې د هغه جنازه د سرکاري اعزاز سره ادا کړې شوه او د خیبر پښتونخوا د گورنر او د وزیر اعلی په شمول نورو لوړ پوړو چارواکو هغه ته د عقیدت پیرزوونې وړاندې کړې. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
اوریدونکو، په دې موضوع کې پاتې کیږو. د خیبر پښتونخوا سینیر وزیر بشیر بلور سره زموږ همکار خالد خان د پیښور او د خیبر پښتونخوا د امنیتي حالاتو باندې یو مرکه کړې ده. راځئ چې په ګډه وورو.
بشمیرور صاحب ترخګری بیا په خبر کې او خوش سیمو کې سیوا شوی دا ته وجه سي
لا چلل چې دا بدقسمتي څنګه داده چې موږ چرته بار اکشن د دوی خلاف اخیستې شو هغه په خبر باندې پرشر اچي دا سویلم کې دا وروزوی جنسو کې هغه پرابلم ده او باقی دا ده چې دا ورلد وار 3 موږ جنگي کو دی کې به موږ خامخا مړی پم کیږي او جنگ کې خمړی کیږي او بل دا ده چې موږ دا وایو چې ان شاء الله دا امن چې دا تاسو په خپل په خور کې اوسېږي او تاسو په دغه مخکې نه لا مهرباني ډېر لوی فرق راغلی دی ان شاء الله موږ به کوشش کوو خو سبجیکټ ٹو دی کنډیشن چې پاکستان افغانستان او امریکا په یو بل باندې اعتماد وکړي اعتماد فضا نه پس بیا دا کلیکٹیو کوشش وکړي
چې ګورو دا 13 سورزو کې دا لړۍ سیوا شوی دا او تاسو حکومت هم دا ویلي چې دی خپل تر کې کار بدل کړي او تاسو د دې مخنیوي لپاره خپل منصوبه باندې کړی دا تګلار متوړ کړی
زه تاسو ته دومره رسکول شم چې کوم سيزونه مونږ نیسو کوم خلک مونږ نیسو کوم حالات دي هغه چې مونږ وي نو زموږ خیال دی چې په خور کې بس اوګنش پاتې کېده دا خو چرته چاته یو کستیم روزي او کاروشي کنه مونږ دا ډېر کسان نیولیم دي او ډېر کسان مړم دیو دیر کسانو خلاف عدالتونو کو کیسونو مروان دی
امن لخکر د دین هدف جوړ کړي دی د پولیس افسران پولیس چې خصوصونه جوړ
هغه کوشش داده چې دا یو کوشش داده چې هغه دا پولیس فورس چې ډاډی مورالایز کی زنګارمی ډیر مورالایز کی عوامو کې یو داسې دهشت پیدا کی او ان شاء الله خدای فضل سره دا هغه وخت نه دی کامیاب شو چې زنګ په خور کې 24 غنټه پس بلاست کې دا بیا 36 غنټه پس کې دا او ان شاء الله هغه موږ دا غنو ته رسول دی
اوریدن کوم په دې موضوع کې پاتې کیږو او دا چې د پولیس افسرانو په هدفي وجنه کې د دې په شاسه عملونه دي او دغه د دې اغیز د پیښور په امنیت کې دي شي زماله طرفه دا رپورت مې درته برابر کړی دی د پیښور د کلیوالو سیمو د پولیسو مشر ایس پی کلام خان نن سهار په باړه روډ د پښتخره چوک سره نږدې په یو ځانمرګي برید کې اوجلې شو د ترهګرۍ په ضد روان جنگ کې کلام خان د خیبر پښتونخوا د پولیسو ټولنبي افسر نه و چې اوجلې شو د دې نمخ کې ملک سعد عبدالرازق خان صفت غیور او یو شمیر نور داسې پولیس افسرانو چې د ترهګرو په ضد د کارویانو لوجي د وسلوالو په سترګو کې ازغه و وجلې شوې دي دا چې آیا د پیښور د پولیس افسرانو د وجنې هدف دي او کنه دې پښتنه جواب راته د خیبر پښتونخوا د پولیسو په خواني آی جی پی ملک نوید سفدې ټکو کې راکړو
دا خو یقینا تاسو کېلئ دي اصل کې مخالفه ده د پولیس فورس تاریخ کې تاسو وګورئ نو ډېر کم پولیس فورس دي چې چا د سې دهشتګردي مقابله کوي دا څنګه چې د خیبر پښتونخوا پولیس افسرانو او ځوانانو مقابله کوي دا تاسو بیا چې ځای یې نو په یو کال کې لس کسانو افسرانو او ځوانانو نو غاړه ورکړی و د شهزادګرو ته او د سوسایټ خودکش حمله ورانه تا او ډېر لوی نقصانونه نه ولس پچ کړو
د پیښور د خوښه سیمو د امنیت د صورتحال نه ایس پی کلام خان خبر وو تیرونی په بډبیر کلی کې په یوه جنازه تر سره شوی ځانمرګي برید نه پس د مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال هغه د امنیت پاړه ویلی وو
کوم چې په واسطه ټرایبل بیلټ او سره د ډیزرټ روټس دی د نازګا چې کوم دا د خپل د سی واس د دې ایریا دا نو سکیورټي لیول خو دا غوښنه کوي ځکه چې ویری ویری بوش ایریا او واټي دا نو هاو ټو سکیور ایت بس دا داخله خو سره کړه
د تی رسوم اشترا هيسي په پیښور او خوښه سیمو کې د امنیت وضع خو او کوم قسمه لوی به می چودنی او ځانمرګي بریدونه نه وشوي خو د تیرې یوې میاشتې راهيسي تقریبا هر دوه مورز دا ډول پیخي رامنځته کیږي دا چې آیا د امنیت د وځي د تی رسوم اشتو صورت حال د پیښور د پولیسو کامیابی وا او کسنګ د جرمونو په ضد د علم ماهر ډاکټر فصیح الدین را سره په دې اړه د نتر شریک کړو
دا د ماکی یا نور د ټیرریزم مودو د شتګردي واقعیا چې دا کله سی واقعي دي کله کمی دي دا چې کله کم شي دا د پولیسي یا د کمی ادارې د کامیابی وجه نه بلکې دا د مجرمانو خپل انداز دی چې اوی زه په زه خپل نشانه بدلی را بدلی او زما د خیال نه چې په بلشته لس کاله په تیرو لسو کالو کې پولیس ځان د دې جوړونه کې چې څه قسم تفتیش په اعلی پیمانه وکي یا د دې روکتامو کې د دې مخنیوي وکي
د خیبر پښتونخوا د پولیسو په خواني مشر ملک نوید نه پښتنه وکړه چې د دغه پولیس پولیسو افسرانو په اړه وسلوال څنګه معلومات ترلاسه کوي؟ او آیا دا ممکنه ده چې په پولیس محکمه کې د وسلوالو ملګري شتون لري؟
نه، پولیس فورس کې خو ما خیال لري چې داسې به
د وینا تر مخه په 2009 کال کې د 202 پولیس، په 2010 کال کې 170، په 2011 کال کې 145، او په روان کال کې تر دا مهال 13 پولیس د ترهګرو لخوا په نښه شوي او وجلې شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
اویدن کو ورزو باڑے تا د خیبر ایجنسی سرکاری چرواکو په وینا د خیبر ایجنسی په باڑے سیمه کې د ریموټ کنټرول بمی چودنې په نتیجه کې دوه امنیتی سرتیری وجل شوی دي. نور پیخه هم شوی دي. زمون همکار پیدا رپورٹ را لګلې ده.
د خیبر سرکاری چارواکی وای چې د خیبر ایجنسی په باډه سپاه سیمه کې د اف سی ځواکونو په یو ګاډي باندې د ریموټ کنټرول بمی چاودنه وشوه، چې په ترڅ کې د اف سی ځواک دوه سرتیری جوبل شول او امنیتي ځواکونو هم ورسره سمدستي ځوابي کاروایی پیل کړه او د وسلوالو په پټنځایونو باندې ګولهباري وکړه. د سپاه سیمې د خلکو په وینا په دې مهال په عامو کورونو باندې هم مارټر ګولۍ راپرېوتې، چې په ترڅ کې دوه خزې او دوه ماشومان هم ووژل شول. د دغې سیمې ځایي کسان وایي چې په یوسف طالب سیمه کې د دریو کسانو په ډزو سره ویشتل شوي مړی هم میندل شوي دي. د باډې سیمې ځایي اوسیدونکي وایي چې په سیمه کې په دې وروستیو کې ناامني زیاته شوې ده او امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ پکې په نښتو کې په عامو ودانیو باندې هم مارټر ګولۍ راپرېوځي، چې ولسي وګړو ته هم پکې مرګ ژوبله اوړي. په دې حکله باندې د باډې سیمې یو تن مشال ریډیو ته وایي
او دا درې ورځې نه په باڼه کې په مختلف علاقو کې لکه علاقه سپای شو، علاقه کاخیر شوه، کرفی په دستور جاری روانه ده او په دې کرفی یو وجه نه عامو خلکو ده ډېر زیات تکلیف دی او د ډېرو ستونزو سره مخامخ شوي دي. یو طرف له ماټر ګولې راغورځېږي او بل طرف له زنانه او ماشومان په خپلو کورونو کې محسوس شوي دي.
د باډې د موجوده حالت په اړه باندې یو ځای مشر اقبال اپریدی هم خپل خیالات صدا سے سرګندوي.
بےگنا خلپ کی مری، واڑا واڑا ماشومان جا پا کی مری پا ماتر گولو باندی، وان تا چی آئے روز دا پریشنو رکھی گی جا بے مانی گی، یدی اصل حدف و مقصد مکتا تروسا پورے پا کتا نکلشو.
دا باڑی سیمی خلق ہوائی چی امنیتی سرتیری پا دیسی ما کی ولسی وگڑی پا دز و سر وجنی او پا مارٹر گولو یہ ہم پا نخکوی. خو بلخوا دا پوز دا اطلاعات و ادارے یا آئی اس پی آر یا چارواکی مشال ریڈیو تا ویلی دی چی پا دی رستایو کی پا باڑی سیما کی پا نخشوی او پا دز و سر وشتل شوی ولسی وگڑی امنیتی سرتیرو ندی وجلی او دوی یوازی وسلوال پا نخکوی. دا خیبر ایجنسی پا باڑی سیما کی دا نامنه و کرفیو لاملا په زرګونه خلک خپلو کډو وستو ته هم اړ شوي دي او پیښور او جلوزو کیم په طرف خپلې کډې وړي. د قدرتي افتونو د نظم صوبایي ادارې یا پی ډی ایم ای د وینا تر مخې اوسه پورې په جلوزو کیمپ کې د باډې خوښه 14,000 کورنۍ رجسټر شوې دي او 10,000 کورنۍ به ورته نور هم راځي. یاد دی وی چې د خیبر ایجنسۍ په باډه سیمه کې د تیرو دریو کالونو راهیسې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي او د باډې سیمې د خلکو په وینا لا هم پکې ټول بازارونه، سکولونه او روغتونونه تړلي پرات دی.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو ورزو، جنوبی اضلاع لکی مروت ته د لکی مروت په ډوډا، زیړانو او مندرخیلو کې سکولونه یو ټیوبویل په بمی چاودنو باندې په نښه کړی شوي دي. زموږ همکاري نور تفصیل لري.
دلک کی مروت پا مختلف سیمو ڈوڈا او زیر جنوک شے درے بمی چودنے شوی دی چھ پا نتیجاک شے یہ دے چلورم اتم درجے دوا سرکاری سکولونا او یو چھ بل الوزاولی شوائی دائی او دے میلا مندرہ خیل دل اسم درجے پا سکول شے یا شای بم دے سیم پولیس دے چودے دلونا اوال شانٹ کرلی دا بمی چودنے ننگائی ستر وقت پینزا باجے وشوی چھ پکشے سزانی زیان و نشام دے ڈوڈا کلی یو سے دن کا مشال خان مرواد دے چودن و حال پدا رنگ بیانوی
جی یو تو گرے کرنی زو سے دا پیپون جنے وطری لکا پیپون لکا اڑا سوی ایو پریم اسکول نمبر ون دا جوڑا کلی شے لگا چے دو کمرے لکا پھول رنگ دی یو جو جڑانو کلی شے دا میڈل اسکول دا ہاگے مختا برانڈی دی لگا لکا رنگ دی چوک پتی نقصان ندی چوکو نکا اڑا جو وائدہ افتلان چھو لکا زنکی سبق پتے وائی افتلان پتے وائی خدا شکر دا مہربان دی اللہ
دے مشال ریڈیو پر ہفتے دلکی مروت دے پولیس دے مرشر پبلک ریلیشن آفیسر شاید خان ہن دا دے پیش و پخلائی وکڑ لی اور زیادہ اکڑا چی دیسی میں پولیس پا دا لڑشے دے لٹون پا عملیات لگیا دائے
دا خوشی جی ٹوڈا جی دائیو جی پریمری سکول لے جی دیتے لکے دو کمرو تا جزوی تاوان آگ لیا دا یہ دیتا ہوں شوئے دے بلا اگر شوئے دے آلا کا دا ٹوویل کشوئے دے ٹوڈا کی ٹوویل کشوئے دے تاوان آگ لیا دا کا وہ بلڈنگ تے بل جی دا زیڑان ناور خلو تا جی ایگا تے جی لکا یو میٹ سکول دا ایگا کشوئے دے ایگا ناسیوا دا بلو سرا یو بل گاؤں دا گاؤں من رخی لے جی ہائی سکول چے یو بم پروتو جی پل مولا لکی پولیس نام بی ڈی ایس والو دا غلبے گو ناکارا کرلے دا جی لکا وصفیلہ گو دا لگا سرا تا پریشن لگا ولی دا لکا یاد سرا
یاد دیوی چھ دے چودنو زیمواری تاریخ طالبان پاکستان کا بلا کڑے دا دیوے نا سرگندہ سیمنا دلے کی مروت دے طالبانو ترجمان محمد منصور مروت مشال ریڈیو تا دے ٹیلی فون پلی کا وویل چھ دا چودنے دے دوی ملگریو کڑے دی چھ کمی با آئندہ ہاں جاری وی
اوریدونکو اس ورزو د پروگرام په دې برخه کې هنګو تا په هنګو کې د حکومت لخوا خوراکي امداد د بندیدو په وجه د ورغزو متاثرین په سختو مشکلاتو کې دي. متاثرین وایي چې شپږ میاشتې وشي چې دوی ته خوراکي مواد نه دی ملو شوی. زموږ همکار په نور تفصیل لري.
په هنګو کې د حکومت لخوا خوراکي امداد د بندیدو په وجه د اورګزو ایجنسی متاثرین په سختو مشکلاتو کې دي. یو متاثر کډوال په دې حق له مشال رډیو ته وویل
زمانه ما محمد نور دزاد اورګزو ایجنسی اوسې دن کوي. طالبان رالو اپریشن وشو اپریشن د وجه نه زمونږ کورونه وران شو اوس اوسېدلی شو. مونږ ته حکومت رشن منظور راشه رشن اوس بند شوی دی. اوس نه میلاویږي خلکو ته. ډېر غریبان خلک دي. څوک مطلب دی چې کرایې نشي لنډولی بلونه نشي لنډولی. مونږ ته ډېر زیات تکلیف دی.
واضح دی چې 2010 کال د مارچ میاشت په درویشتمې نیټې په اورګزو ایجنسی کې د وسلوالو خلاف فوسي اپریشن د شروع کېدو وروسته یو شمېر غمځپلو کورنو د هنګو په طرف خپلې کډې راوویستلې. په سیمه کې د متاثرینو د مرستې لپاره جوړ شوی په توخ سرای کیمپ کې د اف ټی ایم ای تر مخه قریبا 1100 خاندانونو نه علاوه یو شمېر خاندانونه اوس هم خپلو خپلوانو او یا په کرایي کورونو کې د کډوالې ژوند په تېرولو مجبور دي. د متاثرینو د کمیټې مشر حاجي قسم ګل وایي چې په کیمپ کې میش متاثرینو نه علاوه پسیمه کې نورو به کور شو متاثرینو ته د شپږ میاشتو نه امداد نه دی ملو شوی.
تهنګو
ترڅنګ د ملک په نورو برخو کې هم د اورګزو ایجنسی متاثرین اوسي کې ابتدایي شمېر تر مخه د اپریشن په وجه بکور شو خندانونو شمېره 5500 او اف ټی ایم ای تر مخه ناتره نتستې کې دورسته د غشمېره قریبا 3300 ته راکم شوه. د قدرتي آفتونو د نظم اداره فاټا ډیزاستر مینجمنټ اتارټي تر مخه چې په دې کې شپږوي سره خندانونه د حکومت په سرپرستۍ کې خپل کورونو ته واپس شوي دي. موږ چې کله د اف ټی ایم ای ادارې مشر ډایرکټر جنرل ارشد خان نه د خوراکي امداد د بندېدو په هکله وپوښتل نو په ځواب کې مشال رډیو ته صدا سي وویل
او
او د حکومت او د انټرنیشنل کمیونټي د پالیسی تاسو شپږ مشته بعد فری فوډ یا اکراس سپورټ فوډ چې دی دا ختم شو.
کایو خود اف ډی ایم ای ادارې مشر ڈی جی ارشد خان وای چې په سیمه کې د مرستې په توګه د حکومت لخوا اپریشن په وجه بې کوره شو خلکو ته هر میاشت خوراکي توکي ورکول کیږي، نو بلخ متاثرین وای چې په هنګو کې نړیواله مرسته کوونکي اداره آی سی آر سی د بندېدو وروسته دوی ته امداد نه دی ملاو شوی. دوی د حکومت څخه غوښتنه کوي چې خوراکي توکي ورکولو په لړ کې د متاثرینو امداد زر تر زره بحال کړی شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی درنګ شی به کیبا پنځه نیمه بجې شي د خبرو لنډیز د عبدالحی کاکړ ناورو.
د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې د پولیسو یو مشر کالام خان په ځانمر کې بریت کې وژل شوی او تحریک طالبان پاکستان د در ادم خیل تاریخ ډلې د دې پېښې پر پرغړه اخیستې ده. د پاکستان فوجي چارواکي وایي د سویسرلینډ هغه ښځه او خاوند د طالبانو له بنده تښتېدلې دي چې اته میاشتې وړاندې له بلوچستانه تښتول شوی، خو د طالبانو په دې اړه رسمي خبرګون نه دی راغلی. البته یو مولي صابر چې په نوم یو قمندان مشال ریډیو ته ویلي چې د سویس وګړي نه دي پوښتې شوي. امریکای چارواکی وایي هغه کس له ټپونو مړ شوی چې په ظاهره د یو ګاډي له لارې د امریکا پر سمندري ځواکونو د برید هڅه کوله. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون په سپینه ماڼۍ کې د غونډې پر مهال د افغانستان نه په ټاکل شوې نیټه د ځواکونو د ایستلو خبره بیا تایید کړې. د بشري حقوقو د 200 ډلو اتحادیې په روس او چین د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د قرارداد ملاتړ ټینګار کړی چې د دې په وینا د شان د شام پر حکومت له یو کال راهیسې روان تشدد پای ته د رسولو په لټ کې نړیوال فشار زیات شي.
اوریدونکو خبرونه مو د مشال ریډیو نه اوریده. اوس ورځو د پاکستان د کورونو ورسپانو ځینی اداریو ته. د دغه اداریو ځینی مهم ټکي زمونږ همکار انیلا خالد لوستي دي او تاسو لپاره دا رپورت برابر کړی دی.
ایکسپریس روزپانی خپل ادارې کې لیکلي دي چې د پاکستان د فوج مشر جنرال کیانی د نهې پروز د جرمني وزیر دفاع او د فرانسیسي فوج مشر سره په ملاقاتونو کې د ناتو د خلاف ورزیانو او حملو په اړه خبرې اترې وکړې او وی ویل چې په سلاله چیک پوسټ باندې حمله یو نه برداشت کیدونکو عمل وو او د ترهګرۍ په جنګ کې پاکستان ته د اتحادي فوجونو د زیان نه زیات نقصان رسیدلې دی. ادارې لیکي چې د جنرال کیانی دا خبره بالکل صحیح ده، ځکه چې په سلاله چیک پوسټ حملو په نتیجه کې نه یوازې زموږ د ملک سره هدي حدونو خلاف ورزی شوی ده، بلکې سلیری ځوانان هم د دې په نتیجه کې شهیدان شوی دي. خو ښکاری داسي چې په امریکای د پاکستان له اړخه احتجاج هیڅ اثر نشته، ځکه چې نه خو دوی معافی وغوښته او نه داسې څه امکان شته او لا د پاسه په وزیرستان کې یو بل پسې ډرون حمله هم کوي، نو په داسې حالاتو کې به ممکن نه وي چې د دوه ملکونو ترمنځ تعلقات ښه شي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی د خبریالانو یو دستوره کې خبرو دوران ویلي دي چې د بجلی خالص منافی او د تیل او ګیس ذخیره دریافت کیدو په نتیجه کې صوبې ته د اربونو روپو وسیلې میلاو شوې، خو ضرورت د دې خبرې دی چې دې وسیلو نه فائدہ اوچتولو لپاره سیاسي مشران ټول په ګډه سرکار وکړي. ادارې لیکي چې د وزیر اعلی په دې خبره کې هیڅ شک نشته چې خیبر پښتونخوا کې قدرتۍ وسیلې ډېرې زیاتې دي، ولې د دې نه چره هم ګټه نه ترلاسه شوې، ځکه چې صوبایي حکومت سره سزریه نشته او وفاقي حکومت د ځنو خبرو لوجې دې اړخته پاملرنه نه ورکول غواړي. ادارې اخیره کې لیکي چې باید د خیبر خو حکومت د خپل جایز حقوقو لپاره کوششونه وکړي چې دا صوبه د ترقې په لور روانه شي او د دې د ولستونزې هم ختم شي. رسپانه جنگ په لیدارې کې لیکي چې د کورونو چارو وزیر رحمان ملک د سلورو صوبو د پولیس مشرانو او نورو اعلی چارواکو ته په یو اجلاس کې ویلي دي چې د پولیس لخوا د ځینې موبایلونو خبرې ریکارډ کولو او د هغه کسانو په اړه معلومات ترلاسه کولو د اجازه نامې سمري به ډیر زر وزیر اعظم ته ولیږل شي. ادارې لیکي چې دا ګام به په موجوده حالاتو کې ډیر ګټور ثابت شي، ځکه چې په تیر وختونو کې د موبایل کمپنیانو ځینې غیر ذمہوار کسانو لوجې به په یو شناختی کارت ګڼ سیمونه ورکړې کې دی شو، په کوم چې که سهاده پورې قابو موندل شوی دی، ولی بیا هم د غیر قانوني کار لا په پوره توګه نه دی ختم شوی او جرمونه کوونکي خلک د دینه فائدہ اوچتوي. ادارې زیاتوي چې پولیس لا د موبایل فونونو په باب لا معلومات ترلاسه کولو اجازه کده جرمونو ختمولو په لړ کې ګټور ثابتې دي شي، ولی دې لپاره ضروری ده چې یو داسې سیکرسي برانچ جوړ شي چې هغه د عوامو د ذاتی ژوند په حق له خبرو پرده هم ساتلشی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه لیکي د امریکا د دفاع وزیر لیوان پنیتا افغانستان ته تر وخت له مخکې ټاکل شوی سفر په اړه داسې محسوسیږي چې دا د ژغورنې مشن ګرځېدلې دی او د دې مقصد افغان چارواکي په دې خبره قانع کول دي چې د امریکایي عسکر لخوا د ملکی وګړو د وجلو سره به د امریکا ستراتیژي کې بدلون رانی شي. ورځپاڼه لیکي د افغانستان هلمند ولایت هوایي ډګر ته په رسیدو پنیتا خبریالانو ته وویل دوی باور نه لري چې د ستراتیژي د بدلون لپاره څه وجوهات موجود دي. د دفاع وزارت چارواکي هم پنیتا سره د افغانستان په سفر دي. وای د قندهار پیخي پر افغانانو اثر کم دي. د دې وړاندې د مذهبي کتابونو د سپکاوي پیخي ډیر اغیز کړی وو او د امریکا پر ضد د خلکو جذبات یې راپارولی وو. ورځپاڼه لیکي د قندهار د پیخي وروسته به امریکا د شپې له مخې د عملیاتو نه کولو خبره ومني. افغان ولسمشر حامد کرزی له اوږدې مودې راهیسې د شپې پر عملیاتو احتجاج کوي او بلخوا د امریکا چارواکي کوشش کوي چې د خبرو اترو د لارې تړون وکړي. ورځپاڼه د دفاع د یو چارواکي له خولې لیکي چې د قندهار د وژنو پیخه په واشنگټن کې په هغو بحثونو هم اغیز کولی شي چې څنګه او زر تر زره د امریکا او د اتحادي ځواکونه د دې هیواد څخه راوباسي. بلخوا رایټرز خبري اجانس یو سروې کړی چې تر مخه یې کچري د دې خبري ثبوتونه ترلاسه شي چې ایران اټمي وسلې جوړوي نو زیاتره امریکایي وګړي به د ایران پر ضد د فوزي عملیاتو ملاتړ وکړي. د سروې د نتیجو تر مخه شپږ 50% امریکایان د فوزي عملیاتو ملاتړ او 90% مخالفت کوي. خبري اجانس لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي وو د ایران د شخړې د هوارولو لپاره ټول لارې موجود دي. خو دوی اسرائیل ته ډاډ ورکړي چې پر ایران د بندیزونو د لارې فشار به نور هم زیات شي او دا به ښه پایلې ولري. بیا ایران وایي د دوی اټمي پروګرام د پرامن مقاصدو لپاره دی. د خبري جانس د شمیرو تر مخه د ایران پر ضد د فوزي عملیاتو په اړه د امریکا ریپبلیکن ګوند د ډیموکراتس په نسبت زیاته حمایت ده او 100% د ریپبلیکن ګوند کارکونکي د فوزي عملیاتو حمایت کوي. بلخوا شپږ 30% ډیموکراتس مخالفت کوي. خبري جانس لیکي یو ممکنه شخړه له ایران سره د امریکا په خارجه پالیسۍ کې د ټاکنو مرکز جوړی دي شي. خو د وټرانو د توجه مرکز به کورنۍ اقتصاد وي.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی ورته د خبرونه یو بل راپور تا. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د شروع پورس په ګډه په افغانستان کې د ناټو له ماموریت سره د بشپړ ملاتړ اظهار وکړ. دین پسې یو خبري غونډه وکړه. د دغه خبري غونډې د تفصیل لپاره ورو واشنگټن ته هارون باچاپی تفصیل لري.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما چې په سپینه ماڼۍ کې د برتانیې له وزیر اعظم ډیوډ کیمرون سره په ګډه یوې خبري غونډې ته وینا کوله، وویل چې افغانستان د امریکایي ځواکونو د استلو په خپل تګلارې کې به هیڅ کوم ناڅاپي بدلون رانولي او ورسره د هغو خبرو پخلی هم وکړل چې وایي راتلونکي کال به په یاد هیواد کې د ناټو په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو جنگي ماموریت په یو عملاتړي او مرستندویا ماموریت بدل شي. نوموړي زیاته کړه په تیرو کلونو کې د عراق د جګړې له کبله د افغانستان د آرامولو ستراتیژي لګړې راغیزمنه شوې، خو په دغه هیواد کې د موجودو ننګونو په ادراک کولو یې هوډ ښکاره کړ چې افغانانو ته د دوی د هیواد د امنیت د ذمہواریو پیل شوې بهیر به له ټاکل شوي مهالویش سره سم سرته ورسیږي. موږ نشو کولی هغه ستونزې چې دغه هدف ته د رسیدو په لاره کې پرتې دي له پامه وغورځو، خو که چېرې موږ د ذمہواریو د انتقال پروسه لکه چې موږ جوړه کړې ده په هماغسې مسؤلانه او ثابته توګه پر مخ یوسو، نو بیا زه باور یم چې موږ افغانان داسې یو مقام ته رسولی شو چرته چې بدوی د خپل امنیت چارې په خپله سنبال
کړي.
خاغلی اوباما هم دغه راز ادا وکړه چې په افغانستان کې ډیره امریکایي او برتانوي ځواکونه لګیا دي مهم پرمختګونه کوي، چې په خبره تقریبا نیمایي برخه افغانان د مهال د افغانستان په هغو سیمو کې ژوند کوي چې د امنیت د ټینګولو مسؤلیت یې وار لمخې افغان ځواکونو ته سپارل شوی دی. نوموړي د دې حقیقت په منلو چې د امریکا او برتانیا دواړو هیوادونو خلک د افغانستان د شاوخوا یوې لسیزې اوږدې جګړې ستړي کړي یادونه وکړه چې په ترڅ کې دوی وکول شول د القاعده مشرتابه له منځه یوسي او د ترهګر بریدونو ظرفیت ورله ټکنې کړي. په افغانستان کې د خپلې ادارې د تګلارې د بریا د باراک اوباما داوی په داسې حال کې مخې ته راځي چې راپورونه وایي په دې تیرو اونیو کې اول د باګرام په زندان کې د قرآن پاک د نسخو د سوځېدو او ورپسې بیا د تیر اتوار په شپه په کندهار کې د یو امریکایي سرتیري لخوا د 14 ملکي وګړو د وژل کېدو له کبله په دغه هیواد کې امریکا ضد احساسات اوج ته رسېدلي دي. راپورونه دا هم وایي چې له تاوتریخوالي ډکې دغه وروستۍ پیښې ښایي د واشنگټن او کابل ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیک سند لاسلیک کېدل ځنډنې کړي. د سپینې ماڼۍ خبري غونډې ته په وینا کې د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون په یو رسمي سفر امریکا ته راغلی د افغانستان د امنیت امنیتی وضعیت لامل تسلی ښکاره کړه او ډاډ یې وښود چې اوبه کولی شي د 2014 کال تر پایه افغانستان یو وار بیا د ترهګرو د پناه ځای له جوړېدو څخه وژغوري. موږ د دې خبرې په یقیني کولو کې مرستې کولی شو چې افغانستان پرته د یو زیات شمېر بهرنیو ځواکونو له موجودیته خپل امنیت خوندي کړي. موږ دا مهال د خپل پوځي ماموریت په اخرنیو پړاوونو کې یو، مطلب دا چې د افغان ځواکونو د تربیې دوره بشپړېدو ته نږدې شوې چې دغه شان دوی د خپل امنیت ذمہواری پر خپل غاړه واخلي. ښاغلی کیمرون بیا د افغانستان امنیتي وضع په داسې وخت کې د تسلی وړ بولي چې د راپورونو پر اساس دغه تېره اونۍ دغلته په ګزمه وتلي شپږ تنه برطانوي عسکر د سړک د غاړې په یوه بمي چاودنه کې ووژل شول. د ایران د مسلې په اړه د تېرې ورځې په خپلو خبرو کې براک اوباما که څه هم یو وار بیا ټینګار وکړ چې د ډیپلوماتیکو هلو ځلو له لارې یې حل موندل کېدی شي، خو خبرداری ورکړل چې ایران ورته جدي او مثبت ځواب ونه وایي نو زر ده چې دغه فرصت له لاسه ورکړي. نوموړي زیاته کړه د برېټانیا وزیر اعظم ورسره سلا شوې چې پیران لګېدلي مالي بندیزونه به لا پسې سخت کړی شي سو دغه هیواد د اټومي وسلو د جوړولو توان ترلاسه کولو ته جوړ نشي. ښاغلی اوباما او ښاغلی کیمرون د واشنگټن د خبري غونډې پر وړاندې د سوریا مسله هم یاده کړه چې په دغه هیواد کې د امنیتي ځواکونو د لاسه ځپل شو خلکو ته د بشري مرستو د رسولو تر څنګ یې د بشر الاسد د حکومت پر ضد د سیاسي او اقتصادي فشار د سیوا کولو په خبره ټینګار وکړ. اسوسییټډ پریس جان سپینه حال کې د امریکا لپاره د برېټانیا د سفیر پیټر ویسټ میکارټ په حواله وایي دواړه مشران په خپلو خبرو کې په دې نتیجه ورسېدل چې د سوریا پر ضد پوځي طاقت کارول د دې هیواد د بحران د حل لاره نه ده. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگټن ڈی سی.
اردن کوم په دې موضوع کې پاتې کیږو. په امریکایي مجلې د نیویارک کې د لیکوال سټیف کول لیکنه خبره شوې ده چې پکې د افغانستان د اوسنو حالاتو په تناظر کې دا پوښتنه کړې ده چې آیا له امریکا سره متبادل پلان شته. تر دې پوښتنې وروسته بیا هغه د خپلې شننې پر اساس پر دې متبادل پلان بحث کړی دی. د دې بحث لنډیز د پامیر ساحل په دې رپورټ کې.
سټیف کول په خپل لیکنه کې د افغانستان په تاریخ هم ځغلند نظر چولې دی او لیکلي دي چې په دې وروستیو کې د قران د سوځولو او بیا په کندهار کې د امریکایي سرتیری په ډزو کې د 1400 وګړو د وژنې پیښو د ولسمشر باراک اوباما د حکومت له دې هیواد د وتلو پر ستراتیژۍ او پر هغو انګیرونو پوښتنې پیدا کړې دي چې د وتلو ستراتیژي پر ولاړه ده. د پښتنه کوي کچیرې د ناټو لخوا د واک د انتقال عمل پر تاواني انګیرونو ولاړ وي نو بیا آیا ناټو او د اوباما حکومت دا صلاحیت لري چې په صادقانه ډول د دې پلان لسره کتنه وکړي، غلطۍ معلومه او سمې کړي؟ په خپل لیکنه کې سټیف کول لیکي کچیرې د دې دوو پیښو پر بنسټ امریکایي ځواکونه ژر له افغانستان وځي نو دا ستونزمن کار دی. د لیکي اوس هم په سپینه ماڼۍ کې ځینې کسان دا خبره کوي چې د سرتیرو ایستل دې چټک کړل شي. سټیف کول لیکي د افغانستان تاریخ داسې مثالونه ورکوي چې نړیوال پوځونه ترې وځي نو تر فشار لاندې راځي. د لیکي په 1942 زیږیز کال کې چې 40,000 برتانوي پوځیان د جلال آباد پر لورې روان ول نو ټول ووژل شول او یوازې یو کس پکې ژوندی پریښودل شو. د ده په خبره افغان تاریخ ښیي چې هر کله نړیوال پوځیان د کمزورۍ اشاره ورکوي یا اراده لري چې له هېواده ووځي نو د وسلوالو ډلو عزم او هوډ هم ژر بدلېدای شي. په خپل لیکنه کې سټیف کول لیکي په داسې بدلیدونکو حالاتو کې آیا له امریکا سره بل پلان شته؟ دی وایي که په اوسنیو انګیرونو کې چې د وتلو ستراتیژۍ تر شا دي زیاتره ناسمې وي نو متبادل یې څه دی؟ دی وایي دا انتخاب نه دی چې یا خو دې پر همدې اوسنۍ تګلاره عمل روان وي او یا دې هم ژر وتل پل شي. د ده په لیکنه کې راغلي نورې لارې هم شته. یوه شونې لار دا کېدای شي چې د هغو پراخو سیاسي موخو په اړه دې زیات هوډ وښودل شي چې تر ولسمشر کرزي پورې محدود نه دي بلکې نورو مشرانو یې هم ذکر کړی دی، لکه د شپې چاپې ختمول، د نړیوالو پوځي عملیاتو لپاره افغانستان ته د زیاتې خپلواکۍ ورکول او باید هغه عمل وڅارل شي چې په وسیله یې امنیتي ملیشو ته وسله ورکول کېږي او د هغوی نگراني کېږي. د ده په خبره دا هم ممکنه ده چې د 2014 زیږیز کال انتخاباتو لپاره ډیره انرژي وښودل شي او د دې او د هغو ادارو، کسانو او د مدني ټولنو د ډلو پر لوري توجه وګرځول شي. د افغانستان د اساسي قانون تر مخې باید حامد کرزی تر 2014 زیږیز کال وروسته خپل دنده پرېږدي، خو که کرزی له دې انکار وکړ نو یو بل بحران به پیدا شي. د زیاتوي دا مهال د امریکا سیاسي ستراتیژي له طالب مشرانو سره پر خبرو ولاړه ده. دا خبرې ګټورې دي او کېدای شي سمر یا میوه ورکړي، خو تر اوسه یې څه خاص ګټه نه ده لیدل شوې او تر 2014 زیږیز کاله او تر هغې وروسته هم دا عمل بې ثباته او مبهم ښکاري.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
کیک دے کیک دے
پپاو کم یو لسو بجو
اقتصادی نڑے
پپاو کم دو بجو
دا سندرو امیر
پو وہ منٹ دا پاسا دو بجو
دا زوانانو غد
پا اتوش منٹ کم دریو بجو
اتلان
پپاو کم دریو بجو
پام کوا
پپاو کم سلورو بجو
روخانہ مستقبل
پپاو کم پینزو بجو
اور دن کو خبرونې په دې برخه کې ورزو اسلام آباد ته تیر ورځ د اسلام آباد په هوټل کې د کیمپ نومیدارې لخوا یو غونډه وشوه چې پکې د قبایلي علاقې ځوانانو مشرانو ګډون وکړو. په دې موقع د قبایلي سیمو د مشهورو سامانونو او سیزنونو نمایش وشو. زموږ همکار انیل خالد په دې دستور کې ګډون کړی دی. نو راځئ چې نور تفصیلات وورو د هغې په دې رپورټ کې.
د غونډې په موقع د وو ایجنسیانو د روایتي او مشهورو سیزنو نمایش وشو. دین سربیره د قبایلي علاقې نوي سندرغاړو او شاعرانو ته د خپل صلاحیتونو د اظهار موقع هم ورکړی شو. د دستوري دوران د پښتو په موسیقي ځوانانو اترن هم وکړو. کومې نه چې ناستو خلکو ډیر خوند واغستو. د قبایلي سیمې د دا قسم غونډو په اړه کارکونکي د کیمپ ادارې غړي سید افضل شینواري مشال ریډیو ته وویل چې د تیرې سمودي راسي د ترهګرۍ په ضد جنگ کې یو خوا حکومتي ودانۍ او د خلکو معاش تبا کړی دی او په لکونو خلک کډوال شوی دی. نو بل اړخته د قبایلی سیمې کلتور هم په خطر کې شوی دی.
مونږ غواړو چې دنیا ته د داسې قسم پروګرامونو پلیټ فارم نه دنیا ته د امن میسج ورکول غواړو او دنیا ته خودل غواړو چې قبایلی ځوان چې دی هغه ترغګر نه دی. قبایلی ځوان چې کوم دی هغه کریټیو دی. قبایلی ځوان چې دی هغه د موسیقي ځوان دی. هغه د اتن ځوان دی. هغه د سندرو ځوان دی. هغه د جرګو ځوان دی. مونږه کلتور ډیر مضبوط دی او مونږ کلتور چې دی د دنیا نورو کلتور نه په جدا خیبر
عامر افریدی پدی موقع مشال ریڈیو سره خبرو
کی یتونه کې او پټیلن کې د چانه کم نه دي. نو خدا سه پروګرامونه وخ وخ سره کیږي. نو ان شاء الله په یو میدان کې هم د قبایلی ځوانان نسو قران دي نوي.
په دستور کې د نارینه نه علاوه د قبایلی علاقې ځنې زنانه هم ګډون کړو چې پکې یوې زنانه مشال ریډیو ته وویل
موږ د مزري ولا کوم چیزونه دي د امیر وړي دي او کوم د ډیشز دي د امیر وړي دي او د کوم ایجنسی ولا کوم میټه دي او دنه علاوه چاول دي او حلوا دي د غشتیز نه مر وړي دي.
د دستوري په اخر کې د قبایلی علاقې ځوانانو حوصله او چتولو لپاره انعام نا هم ورکړی شو او دغه سی دا غونډه سرته ورسیدا. انیلا خالد مشال ریډیو اسلام آباد.
اوریدونکو ویل کیږي وي د هر کامیاب انسان په شا باندې د یو خځې لاس وي. د افغانستان په خوست ولایت کې د خځو د چارو ریاست کې په یو غونډه کې خځو برخه اخیستې ده او په دې کې له خځو غوښتنه وشوه چې دوی د څوک په نشو اخته دي هغوی د دوی خپل رونا او زامن د نشو را ګرځولو کې کردار لوبوي. نقیب الله متنوال په رپورت لري.
د افغانستان په خوست ولایت کې د نشې توکو سره د مبارزې ریاست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې په نشه د روږدو کسانو په شمیر کې 10% کموالی راغلی دی. په خوست کې د مخدره موادو سره د مبارزې رئیس میرنا ګلتنیوال چې د چهارشنبه په ورځ په خوست کې د ښځه کولای شي خپل نارینه له نشو منع کړي په یو غونډه کې خبرې کولې وویل چې په تیرو کلونو کې په خوست کې په نشه د روږدو کسانو شمیره له 10000 پورته وه او په تیر یو کال کې دا شمیره په سلو کې 10 رقمه شوې ده. چې نوموړي د رسنیو قومي مشرانو او دینی عالمانو د رول او عامه پوهاوي یادونه وکړه.
په ځانګړي ډول د رسنیو نه تکرار وایم چې غټ نقش یې لوبولای راي. زه فکر کوم دوه قشرونه یا کوایم درې چې یو قومي مشران یو علماء کرام او یو رسنۍ دغه زیات څه کړی دي. خپل تاریخي رسالت یې په ښه ډول ترسره کړی دی. خو یې ما امیدواري دادا چې دا ډیره اوږده دوامداره پروسه ده.
په خوست کې د ښځو یوې تنې فعالې نادیه بوري په خویندو غږ وکړ چې دوی په نشه د روږدو نارینه پرتله زیات کړاو ویني. نو دوی باید په دې برخه کې فعال رول ولوبوي.
زه ټول خوست میشتو خویندو ته دا پیغام لرم چې هغه خپل زمان ورونه او خواندان دی نشه یې تو کنه منه کی او دې په مقابل کې ټینګه مبارزه وکي همدارنګه دې نشه یې تو کو ریاست نه ډیره منندو يم چې دوی د خویندو لپاره د ورځ بیا هم ول منځله او دوی سره زه د خوست میشتو خویندو په نمائندګۍ دا خبره کوم چې دوی سره موږ قوي مبارزې ته ملاتړ لیدا یعنی د نشه یې تو کو پر ضد مبارزې ته موږ سره خپل چمتووالی ښیو هر وخت په هر ځای کې به موږ خپلې مبارزې ته دوام ورکوو تر څو خپل بچیان ورونه او خپل فامیل غړي له دې بد توکیو څخه وژغورو.
د خوست د ولایتي شورا یوې وکیلې ندبی بی عمرې هم په ښځو غږ وکړ چې دا خبرې یوازې د دې غونډې خبرې پاتې نه شي بلکې عملاً په دې برخه کې فعاله ونډه واخلي او خپل نارینه له نشو رامنع کړي.
نو ته څه خبرې ورو او خو بیا چې کورو ته لاړ شو دا به د ذهن نه وباسو نه باید نو ته څه کوشش وکړو چې خپل زمان خپل ورونه خپل پلارون د نشه یي موادو نه ارباش کړو ځکه
دا په داسې حال کې ده چې د هېواد په نورو برخو کې نه یوازې د کوکنارو د کښت د بیا کرل کېدو خبر ورکول کېږي بلکې په هغو سیمو کې چې کوکنار هم نه کرل کېږي د نشیانو د شمېر زیاتېدنې خبرونه ورکول کېږي. خو ډېری هغه ځوانان بلل کېږي چې د هجرت او مسافرتونو وروسته بیرته هېواد ته رستنېږي. نقیب الله متنوال، مشال راډیو. خو
اوریدونکو ورو د بلوچستان ته د بلوچستان په پښین سیمه کې بند خوش دل خان جیل سمو د وړاندې د سیلانانو لپاره یو خاص سیلاني ځای وو. خو دا جیل هغه صفات نه ده. د تاریخ لیکونکو په وینا یا جیل په 1908 ایسوي کال کې په دې سیمه کې انګریزانو جوړ کړی دی. خدای نور ناصر د بند خوش دل خان په حق لا نور تفصیل لګوي.
د پښین د شمال لور ته د 8 کیلومتر په واټن بند خوشدل خان موقعیت لري. د سیمې د اوسیدونکو په وینا تر 1995 ایسوي کال پورې به یاد جیل ته هر میاشت په زرهاو سیلانیان راتلل. خو تر 1995 ایسوي کال وروسته چې په یاد جیل کې اوبه ختمې سوې او د جیل ټول سیمه له خاورو ډکه سوه، نو که یو پلو د دې بند خوشدل خان شایست ختم سو، نو بل پلو هغه سیلانیان چې د پاکستان په شمول له نورو هیوادو څخه به ورته راتله هم د سیل په موخه دې سیمې ته راتګ پرېښود. یاد جیل ته که په اوس وخت کې هغومره سیلانیان نه راځي، خو د شاوخوا سیمو او کلیو اوسیدونکو نن هم د سیل لپاره همدې یوازینی جیل ته مخه کوي. د پښین د کلی ولایت نالی یو اوسیدونکی چې همدې جیل ته د سیل لپاره راغلی وو د بند خوشدل خان په حق له وویل:
نن خلیل احمد او خود راځي، اکثرا وخت مازیګر وخت خلک راځي د سپیلانه په چکر روان وي، نو موږ هم داسې چې د غاسې ټیم پیدا کوو راسو د بند باندې وکړي جوړ دغس داسې د بازار سره تر کوچو در یارو در کوشلاغه دا علاقه دا ایریا بیا دایس پر دې سیر وای رمزي او منظرې دا علاقه دایس مزګر د جمعه په خاص کار د جمعه په ورځ باندې ډیر راش کښ سره ولای سر د غایف
د همدې کلی یو بل اوسیدونکو بیا وایي کوم کال چې په یاد بند کې اوبوي هغه ټول کال په شاوخوا کلیو کې کال ښه آباد وي، خو زیاتوي په تیرو څو کلونو کې پکې اوبه نسته او شاوخوا کلی هم د نور کلغوندي آباد نه دي.
مانم مې په خانه سګ زین خو کلی خام خا د بن سره آباد کم کال چې بن خوشا خان کې وبي او د ډاک وي هغه کال بیا ګس مرو خو ته ټیوبر ګس ضرورت د کم برمی چي دي دا غو ضرورت کته موږ نور ته پیښې کم زرات او ټول باغونه ار سره کم کاشکاری پکې هغه ټول د بند پر بند کړي.
له دې سره چې د سیمې اوسیدونکو وایي په خوشدل خان بند کې تر دې وروسته چې اوبه ختمې سوې نو نه یوازې د دې شایست ختم سو بلکې سیلانیان هم د پخوا په څیر ورته ناراضي. خو د یاد جیل انچارج محمد اسلام بیا وایي له تیرو دریو میاشتو راهیسې پرې کار روان دی چې د په وینا ډیر ژر به د یاد جیل همهغه شایست او سیلانیان بیرته راسي.
په خو په دمنک تقریبا نه تجس پټ وبد لري نو سکه سکه تقریبا د مټر ډکدی ډکدی اندوز دی وس پاینل وو پټ تر وره وو پټ بل بس بیا خدا پاک پرمیر بانه سو مطلب پیسې فرا وتل وز د کار په شروع دی تقریبا شاخه پټ دی پراګرزی د پټ دی سبات کدل بیا صفایم ورک.
د پښین سیمه مشر خبريال اصغر خان اتل د بند خوشدل خان په اړه وایي خوشدل خان په هغه وخت کې د لوی قندهار والی و چې په نامه یاد سیمه یادیده. دا چې بند خوشدل خان کله جوړ سو بیا هم په اړه یاد خبريال څه داسې نظر لري
دا د اتلسمې پیړۍ په خیره
لسیز کې انګریزان چې څنګه دلته د حکومت له نو د پدې علاقې کې د وبخور د وبو د یو سټوریج د پاره یو منصب دی جوړ کړ د لسیم پیړی په اخر لسیز کې چې موږ یو بند جوړ کو نو پر دې باندې بقاعده د دې پروجیکټ پیل وکي او بیا دا د دې کوم منصب ول د په 900 کال کې په اول لسیز کې دا منصب شته دی او تکمیل ته ورسول په دې کې د تر ټولو غټ مقصد دا و چې شاو خو چې کوم علاقې دي په دغه علاقو کې د زراعت پرمختګ د پاره غوادی مثال د اوبو یو ترتیب ورته جوړ کړ
په داسې حال کې چې په بند خوشدل خان جیل باندې اوس کار روان دی د دې جیل د انچارج په خبره په راتلونکو دوه کلونو کې به د خوشدل خان جیل بیا هم په پخوانی حال وي د سیمې اوسیدونکو ورته خوشبینه دي چې د سیمې له شایست سره سره به د سیمې د کلیو کښت یو ربیا آباد سي خدای نور ناصر مشال رادیو پښین
اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته غوږی شاروخ خان امجد خان یوسف خان سلمان خان سلیم خان او داسې نور یو شمین خانانو نمونه خو تاسو به اوریدلی وي خبر به ته هم وای خانان په بالیوډ کې د داسې یو کتاب نوم دی چې د هندي سینما په بیلابیل وړخونو لیکل شوی دی دا کتاب تازه له چاپ راوته چې د هندي فلمونو د مینوالو پام یې ور اړولی دی په همدې اړه په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد یو راپور چمتو کړی تاسو یې اوریدو ته راغلم
خانان په بالیوډ کې د هغه کتاب نوم دی چې محبوب الله خان د تیرو دوو کلونو زیر روسته لیکلی او په جرمني کې د افغانستان کلتوري ودې ټولنې په ښه بڼه ښه کاغذ په 244 مخونو کې له رنګین تصویرونو سره د زرو ټوکو په شمیر کې خپور کړی دی لیکوال په دې کتاب کې د هندي فلمي نړۍ بیلابیلې برخې راپیژني محبوب الله خان وایي چې د هندي سینما په بالیوډ کې د خانانو یا پښتنو کردار ته یې پام اوښتی او د کتاب لیکلو ته یې مټې رانغښتي دي
ما ته داسې تصور پیدا شو کچیر ته په دې خانانو څېړنه پی وشي چې دا رښتیا هم پښتانه دي دوی کوم جنا راغلي دي نو دا به هم د موږ د ټولنې لپاره یو ګټور ثابت شي او هم به خلکو ته دا معلومات وشي چې دغه خانان څوک دي دوه کاله مخکې ما په دې څېړنه باندې پیل وکړ په اول کې مې کتابونه پیدا کړل چې دا بالیوډ او دا هندي سینما باید وپیژندل شي بیا وروسته زه لاړم ممبئی ته تیر کال له نږدې نه مې دوی سره مرکې وکړې
د عبدالجلیل ولسپال په نوم یو تن لیکوال دغه کتاب پښتو ادب کې یو ښه اضافه ګڼي
محبوب الله محبوب چې د بالیوډ په خانانو باندې کوم کتاب لیکلی دی دا د پښتو ادب کې لومړنی اثر دی او په دې کې محبوب الله محبوب هغه څومره چې لازم دی چې د بالیوډ د خانانو هنرمندانو اداکارانو په اړه معلومات لازم دی هغه ټول په کې ډیرو خو هنري کلماتو سره لیکلي دي
یو بل تن وایي چې په کتاب کې ورته تصویرونه ډیر په زړه پورې وو
زمانم سجاد محمود د پښتو ژبې کتابونو سره دا توپیر دا لري چې دا یو نوی موضوع ده او ډیر ښکلا ورته تصویرونه باندې ورکړ شوی ده د فوټو ژورنالیزم یو اصول به ډیر ښه مراد شوی دی چې خلک دې ته اړکې چې باید تر اخره هغه تصویرونه وګوري
بلخوا په جلال آباد کې کتاب پلورونکي وایي چې د کتاب قیمت لوړ دی خو د هندي سینما د هنر مینوالې په شوق سره اخلي نصیر مومن هم یو له هغو کتاب پلورونکو څخه دی چې د کتاب بیا لوړه ګڼي
دا کتاب چې ډیر ښه صحافت کې چاپ شوی دی خو قیمت چې دی دا ډیر زیات ګران دی تقریبا 300 افغانۍ یا 600 کلدار دلته په ننګرهار کې خرڅیږي خو عام خلک دا کتاب نه خوښوي هغه د دې کم مینوال چې دی هغه که بیا د دې نه ګران وي هغه به مجبور دی چې دا وخت
بل لیکوال وایي چې له دې وروسته به هڅه وکړي چې دا کتاب نورو ژبو ته هم ور وژباړل شي یاد دی وی چې محبوب الله خان افغان لیکوال او ژورنالیست دی چې د 13 کلونو راهیسې په فرهنګي او هنري ډګر کې فعاله ونډه لري دوه کاله پخوا یې د کیسه ډایجست په نوم مجله پیل کړه او اوس یې خانان په بالیوډ کې کتاب لچا پر راوته چې د هندستان د سینما پیژندنه هندي سینما او افغانستان خانان په هندستان کې او خانان په بالیوډ کې برخو ته پکې پام اړول شوی او هم پکې یو شمیر مشهور هندي فلمي ستورو سره ځانګړي مرکې شوې دي باز محمد عابد مشال ریډیو جلال آباد
د سندرو امیل د مشال ریډیو خوږو اوریدونکو زه هارون باچا ستاسو د پاره هر اونۍ د موسیقۍ ځانګړي پروګرام د سندرو امیل راوړم او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوخي د هنرمندانو د ژوند او فن خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې واورم هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښ شي
اوریدونکو اوس وخت شوی دی د مشال ریډیو د نه ساعته خبرونو د دې وروستۍ غړی د وروستي خبرونو د لنډیز عبدالحی کاکړ ته وغږیږو.
دا اوس دوه تازه خبرونه را رسیدلی دي. یو تازه خبر وایي چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د امریکا د دفاع وزیر لیون بنیټه څخه د لیده کاته پر وخت پوښتنه کړې چې نړیوال ځواکونه دي له کلو باندو راوایسسي او خپلو قرارګاو ته دي لاړ سي. او بل تازه خبر دا دی چې طالبان ویلي له امریکا سره خبرې اترې ځنډولې دي. د دې خبرو اترو مقصد د افغانستان شخړه حل کول. د پنځه فرض طالبان یو رسوي بیان پر امریکا د څرګند دریځ نه درلودلو تور لګوي او ویلي همدغه خبره په پرمختګ کې خنډ ده. بیان د امریکا په ملاتړ له افغان حکومت سره خبرې اترو کول هم ردوي. د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې د پولیسو مشر کلام خان په ځانمرګ بریک کې وژل شوی. تحریک طالبان پاکستان د درادم خیل طارق ډلې د دې پېښې پلاټ پر غاړه اخیستې ده. د پاکستان پوځي چارواکي داوا کوي چې د سویزرلند هغه شزه او خاوند د طالبانو لبند تشتېدلې دي چې اته میاشتې وړاندې له بلوچستان تشتول شوی وو. امریکایي چارواکي وایي هغه افغان کس له ټکونو مړ شوی چې په ظاهره د یو ګاډي له لارې د امریکا پر سمندر ځواکونو د برید هڅه کوله.
اوریدونکو د کابل نه تر کراچۍ او د نړۍ په هر ګوټ کې د مشال ریډیو د دې خبرونو د اوریدو لپاره یو جهان مننه. موږ سره خپل نظرونه شریک کړئ. موږ ته وایي موږ دا خبرونه موږ نور سمره خکولای شو. اوریدونکو اوس خپل قربا مجید بابر د خبرونو ویان عبدالحی کاکړ او تکنیکی همکار جوناتن ته اجازه ورکوي. هم په دې سپوبا تاسو د امریکا غږ ډیوا ریډیو اوري. خاد آباد او بریالي اوسئ.